The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio De
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی واره ریډیو دی نن د افارز کال 2020 د ستمبر د میاشتې 13 نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی د افغان حکومت او طالبانو نمائندګانو نن د قطر په دوحه ښار کې د افغانستان د سولې پر سر د یو بل سره خبرې اترې کړې او یو افغان حکومتي وزیر ویلي په خبرو اترو کې اولنې غوښتنه په افغانستان کې دزبندي او جنگ ودرول دي طالبانو تر اوسه پورې د دزبندۍ کولو واضح اشاره نه ده ورکړې د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي د ترکرې مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال په حق له د قانون جوړولو لپاره د پارلمان شریکي غونډې رابرلو وړاندې به ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخلي د بلوچستان کورونو چارو وزارت وایي د صوبې بیلابیلو سیمونه بې درکه شوي 2 کسان بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي او ځواک د خبرونو تفصیل ده د افغان حکومت او طالب نمائندګانو نن د قطر په دوحه ښار کې د افغانستان د سولې په سر د یو بل سره خبرې اترې کړې او یو افغان حکومتي وزیر ویلي په خبرو اترو کې اولنې غوښتنه په افغانستان کې دزبندي او جنگ ودرول دي خو طالبانو د دزبندۍ کولو واضح اشاره نه ده ورکړې د سولې په چارو کې د افغانستان د حکومت وزیر سید سعادت منصور نادری ویلي د سولې بین الافغاني مذاکراتو د افغانستان ټولو خلکو ته دایمي دزبندۍ امن او سولې هیله ورکړې او د قطر روانو خبرو اترو ورته مخبر کړې چې خپل خلکو ته د دزبندۍ او سولې زیری ورکړي خو د طالبانو د قطر سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم میډیا ته ویلي چې طالبان د مسلو حواری د پاره بین الافغاني خبرو اترو تناستي خو د دزبندۍ وړاندې باید د جنگ په شاټول عوامل ختم کړي شي خو د افغانستان سولې د پاره د امریکای ځنګړي استاذي زلمی خلیزاد ویلي په 1900 کلونو کې افغانستان او طالبان دواړه بدل شوی دي او د سولې رواني خبرې د اوګدي جګړې ختمولو لپاره یو تاریخي موخه ده د پاکستان مرکزی حکومت په ګډون د پښتنو قوم پرست سیاسي پاټو په خطر کې د بین الافغاني خبرو د شروع کېدو حرکت کړي او هیله څرګند کړي چې دا خبرې په خو ډول مخکې لاړ شي او په افغانستان کې د جګړې ختمېدو ته سیاسي حل ولټول شي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بین الافغاني خبرو شروع کېدو حرکت کړي او ویلي چې د افغانستان او سیمې د امن آرامۍ او سوکالۍ لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې د خبرو کامیابی ډیره ضروری ده د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي د ترکرې مالی مرستو او پیسو غیر قانوني انتقال په حق له قانون جوړولو لپاره د پارلمان شریکي غونډې رابرلو وړاندې به ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخلي نوموړي ویلي د پارلمان شریکي غونډې وړاندې به د ټولو سیاسي پارټو مشرانو سره سلا مشوره کوي او تمه یې څرګنده کړې چې حکومت مخالف سیاسي مشران به د ذمہواري ګام پورته کړي د ترکرې د مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال په حق لاره راتلونکي اکتوبر میاشت کې په فرانس کې د اف ای ټی اف فوند کېږي چې په کې به د نورو ملکونو ترڅنګ د پاکستان جاچوم اخیستې کېږي خو د پاکستان حکومت تر اوسه پورې د اف ای ټی اف شرطونو پوره کولو لپاره قانون سازي نه ده کړې د سیاسي مخالف پټو مشران وایي د حکومت سره د اف ای ټی اف د خپل فهرست نه د پاکستان نوم وستو کې د قانون سازي لپاره تیار دي خو په حکومت تور لګوي چې دغه قانون سازي په شا سیاسي اراده لري او دغه قانون د دې خلاف استعمالول شي خو حکومت دغه تور نه ردوي د بلوچستان د کورونو چارو وزارت وایي د صوبې بیلابیلو سیمونه بې درکه شوي 2 کسان بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي د کورونو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د مرکزی حکومت لخوا د بې درکه خلکو معلومولو لپاره جوړ کمیشن په کوټه کې د 13 ورځو راهسي د یو سل او سلیریش بې درکه کسانو د مقدمو اوریدنه کړې چې پکې د 2 کسانو بیرته خپل کورونو ته دراتلو پخله شوه حکومتي کمیشن د ستمبر اولنې نیټې راهسي د بې درکه خلکو د مقدمو اوریدنه کوله خو کمیشن ته د بلوچستان د بې درکه خلکو د حقوقو لپاره اواز پورته کوونکي ډلې مشران وړاندې شوي ندي د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر نصر الله بلوچ دی وته ویلي کمیشن په 13 کلونو کې د بې درکه بلوچستانو معلومولو لپاره خپل کار نه دی کړی او دغه مسلې نور هم پیچلې کړي د بدرکا بلوچستان معلومولو لپاره اواز پورته کوونکې ډله وایي چې په صوبه کې د 15,000 نه زیات خلک بدرکه شوي دي، او تر اوسه پورې د بدرکه کېدو وروسته د 2,000 نه زیاتو خلکو مړی ترلاسه شوي دي. دوی د خلکو د بدرکۍ تور په ریاستي ادارو لګوي، خو د ملک امنیتي ادارې د خلکو په بدرکۍ کې د لاس لرلو نه انکار کوي. د پاکستان پنجاب صوبې لاهور خار سره نږدې په موټر وې د یو زنانه سره جنسي زیاتی پیښه کې تورن تن وقار الحسن ځان په خپله پولیس ته حواله کړې او ویلي هغه په دغه پیښه کې لاس نه لري. یوه ورځ وړاندې د پنجاب صوبې وزیر اعلی عثمان بوزدار او د پولیسو مشر انعام غنی مطبوعاتو ته ویلو د پلټنو نه ورته معلومه شوې چې د وقار الحسن او عابد علي په نومونو دوه کسان په یاده میرمنه جنسي تیری کې ککړ دي. پاکستانی میډیا وایي د وقار الحسن په نوم د غتن پولیسو ته ویلي چې په تیرو وختونو کې جرمونه کړي، خو د دغه ښځې سره شبي جنسي زیاتی کې لاس نه لري. خو پولیس چارواکو ویلي چې په موټر وې د جنسي زیاتی ښکار شوې میرمنې نه اخیستل شوو نمونو د عابد علي نومي یو تن د ډي ان ا سره سمون خوړلې، او د وقار الحسن د موبایل فون د ریکارډ نه ورته معلومه شوې چې هغه عابد علي سره په رابطه کې و.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د افغانستان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات د لسکونو حکومتونو او نړیوالو تنظیمونو د استازو په ګډون په قطر کې شروع شو چې نن دویمه ورځ ده. د افغان پلاوی او د خلکو غوښتنه دا ده چې لاول دي مکمله ډسبندي او بیا په بحثونو کې نورو مسایلو ته ځای ورکړل شي، خو طالبان وایي چې دا د تړون یو برخه ده خو د دوی لپاره په سر کې ځای نه لري. د افغانستان د ملي پخلاینې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي چې هڅه کوي په راروانو بحثونو کې لاول د تاوتریخوالي په کمولو بحث شي. سیاسي څېړونکاران وایي طالبان د تاوتریخوالي په نه کمولو سره کوشش کوي چې د خبرو په میز کې زیات اختیار واخلي او ځان بروخایي. دوی د جګړې د زیاتوالي نه فائدہ غستل غواړي چې په مذاکراتو کې په مقابل اړخ خپلې غوښتنې ومني. حکمل روان په افغانستان نه تفصيلي رپورت راکړي.
د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمن بین الافغانی مذاکرات د لسګونو دولتي او نړیوالو سازمانونو د استادو په ګډون په قطر کې پیل شول چې نن یې دوه مورز ده. د افغان پلاوی او خلکو غوښتنه دا ده چې لمړی سرسری اوربن او بیا په باسنو کې نور مسایلو ته ځای ورکړل شي، خو طالبان وایي چې دا د تړون یو برخه ده خو د دوی لپاره په سر کې ځای نه لري. حکمل صدات پر لکابل رپورت راکوي. د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمن بین الافغانی مذاکرات د لسګونو دولتي او نړیوالو سازمانونو د استادو په ګډون په قطر کې پیل شول چې نن یې دوه مورز ده. د افغان پلاوی او خلکو غوښتنه دا ده چې لمړی سرسری اوربن او بیا په باسنو کې نور مسایلو ته ځای ورکړل شي، خو طالبان وایي چې دا د تړون یو برخه ده خو د دوی لپاره په سر کې ځای نه لري. د ملي مصالحې علي شولا مشر عبدالله عبدالله چې د مذاکراتي ټیم سره په قطر هیواد کې نن رسنیو ته په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې هڅې کوي پر روانو بحثونو کې لومړی د تاوتریخوالي په کمښت بحث وشي. ښاغلی عبدالله عبدالله ویل چې د بین الافغاني خبرو پیل یو تاریخي ګام دی او غوره پرمختګ دی، نو باید حوصله ولرو. 40 کلنه جګړه په 2 ورځو کې نه حل کیږي. د مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله چې د کانفرنس پر مهال د خبریالانو پوښتنې ځوابولې ویل دوی په دې هڅه کې دي چې ټول ستونزې ژر حل کړي او ټول افغانان د تاوتریخوالي کمخ او اوربن غوښتون کې دي.
په مسایلو باندې خبرې کېږي لکه اوربن تاسو ټول د مذاکره مسله ده، او خو تقاضا او هیله د افغانستان د خلکو دا ده چې د تاوتریخوالي ژر تر ژره کم شي او بالکل نه. اوربن تقاضا هم د افغانستان خلکو لري، خو زه یقین لرم چې دواړه پلاوی به باندې خبرې کوي او خبرو ته دوام ورکوي. دی بین المللی نړیوال ټولنې پیغام دروازه د سولې ملاتړ دی، او غواړي افغانان خپله یو بل سره کښېني، خبرې اترې وکړي او د راتلونکي په هکله تصمیم ونیسي.
عبدالله عبدالله دا غرض وویل چې دوی د خبرو خونه کې د بهرنیانو وجود نه غواړي، خو کیدای شي په ځینو ناستو کې اړتیا وي چې په هغه صورت کې باید حضور پیدا کړي. سیاسي شنونکي وایي طالبانو د تاوتریخوالي په نه کمولو سره هڅې کوي چې د خبرو په میز کې زیات امتیاز واخلي او ځان پیاوړی وښایي. دوی د جګړې له زیاتوالي په استفادې هڅې کوي چې په مذاکراتو کې په مقابل لوري خپلې غوښتنې ومني. سیاسي شنونکي زمانګل امریکا غږ دی ویته ویل کله چې افغان دولت له وسلوالو طالبان وغوښتل چې اوربن وکړي، دوی له دې فرصت په استفادې جګړه نور هم سخت کړه ترڅو د مذاکراتو د میز پر سر امتیاز واخلي.
دا یو فرصت طالب ته په لاس ورغی چې د دې نه په ګټه پورته کولو سره د افغانستان په دولت فشار واچوي، جګړه سخته کړي ترڅو په سیاسي میز کې بیا امتیازات له دولت د خپله اولیا سره کرخه ګرځولې ده. طالبان د دې پر اړخ باندې وایي چې که دا ستاسو اولی غوښتنه وي، نو مهمه ده چې موږ پر نورو اساسي مسایلو اول د دې سره یو ځای په یو پکیج کې بحث وکړو.
دا په داسې حال ده چې دوحه کې د سولې مذاکرات جریان لري او طالبانو په 19 ولایتونو کې جګړې ته زور ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت د ورستۍ خبر پاڼې له مخې د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی او طالبانو ترمن د خبرو په درشل کې زیاتې وسلوالې ډلې لا هم په لوړ کچه تاوتریخوالي ته دوام ورکړی او په 19 ولایتونو کې تازه بریدونه کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې دوی بریدونه نه دي کړي، بلکې له هغو سیمو کې دفاع کړي چې افغان حکومت هلته تازه پوستي جوړوي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات شروع شول او په دغه غونډه کې د دواړو اړخونو نه د استازو سره سره یو شمېر د بارني ملکونو چارواکي هم برخه اخلي. په افغانستان کې او په پاکستان کې دغه خبرو ته خلک سمره خوشبین دي او سړنکاران په دې حواله سره سوای. د ریبا همکار رحمان بنيري د سړنکار طاهر خان سره په دغه موضوع خبرې کړې دي.
یو مشکل مرحله وی بیا نن هم زنی چاچ وینا کوله خبرو کړنو، چونکه شیان زنی به مشکل وی پیچیده وی پیچری وی، نو دینه مخکې د رابطی شوی دی چې نو زیات ایجنډا خو نشته، خپل خپل ایجنډا په ذهن کې وی. لکه څنګه چې د افغانستان سرپرست خارجه وزیر 13 ورځې ویلو او نن بیا ویل دی چې د دوی ولنې غوښتنه به اوربند وی. ډاکټر عبدالله په وینا کې د اوربند غوښتنه وکړه، انساني اوربند، بشري اوربند، لیکن د طالبانو بیا چې کوم د پلاوی د دفتر مشر دی ملا برادر، هغه دغه ته جواب نه ویل. د اوربن خبره طالبته دا یو یو لیک پکې هغه یو امید شته، یو هیله شته چې د دا وینا و چې په خبرو کې به دی افغانانو ته داسې یو ډاډ ورکړي چې افغانان په سوله کې او په امن کې ژوند کولی شي. نو دا شیان دي، خو وزګو کتی شي چې دا کوم خبرې تاسو ته پزنه شیانو باندې اصول به سوي د خبرو، مثلا څنګه به خبرې کیږي او کله چې دا هم چې نور خبرې په خطر کې شي، کله نور هوادونو څخه چې دوه دوله هوادونو غواړي چې د کنند ازبکستان خارجه ودر چې کله وینا کول هغه جو ورځي او چې غواړي چې ازبکستان کې وناسته جوړ کړي، چین نو د غرنګ نور هوادونو ترکیه هغه غواړي چې غونډ جوړ کړي. نو بهرحال ډیر شان خو مخه ته راغلی، ځکه چې د پرانستې د غونډې وروسته بیا دی د بندو دروازو شاته اعلان شو چې هلته به غونډه کیږي. خو بهرحال خبر مختګ دی چې کیناستل او بین افغاني مذاکرات چې نه کېدل هغه شروع شول.
طاهر خان صاحب، دا غونډه په قطر کې ولیکيږي؟
قطر کې غونډه ځکه کیږي چې په قطر کې د طالبانو مرکز دی سیاسي، دویم دا چې ټولې خبرې نه د زلمی خلیزا سره، بلکې په 2015 کال کې هم چې کله د امریکا هغه وخت ځانګړی استازی و د افغانستان او پاکستان لپاره، د ریچارډ اولسن هغه سره هم ناستې په قطر کې شوې دي. طالبان چونکه دفتر هلته و، د هغې ټول نظام هلته دی، یو ایډرس، ځکه ما پخوا به د ایډرس خبره کېده، لکه کرزي صاحب هم دا خبره کوله چې په کوم ایډرس موږ طالبانو سره رابطه وکړو، هغه ایډرس په قطر کې دی. نو ځکه دغه یو مرکز، لیکن څنګه چې ما مخکې وویل، دولس هیوادونه هغوی د هغوی هغه وړاندیز شوی دی او هغې سره اتفاق هم شوی دی چې قطر کې صحیح غونډه وشوه. ممکن ده چې بلم په قطر کې وشي، لیکن بیا نورې غونډې به چین ویلي چې مونږ یې کوو، جاپان هم ویلي چې مونږ یې کوو، او دغه سن ځینې ملکونه نمونه ما واخیستل، نو پاکستان پکې نشته. پاکستان اول په 15 ملکونو چې وړاندیز و چې نو پاکستان پاکستان خو پاکستان دی بیا په شاش وغوي چې مونږ نه برخه اخلو په بین الافغاني مذاکرات د افغانانو خپله مسله ده. خو بهرحال قطر کې چونکې ټول نظام هلته فی الحال موجود دی او جرمني ناروی هم وړاندې غوښتل چې هلته دا شروع شي، لیکن طالبانو کې دن زیاتو خلکو هم دا رایه وه چې اولنې غونډه دې افتتاحي هغه په قطر کې وشي. زما خیال هم دغه وجه ده چې نظام هلته مخکې نه موجود دی په قطر کې د طالبانو. افغان حکومت مخکې قطر سره لږ اختلافات په ځینو شیانو باندې وو، لیکن بیا وروسته هغه ختم شول. او نن تاسو وګورئ چې ډاکټر عبدالله خبره کوله نو او هغه د قطر ستاینه وکړه. زما خیال ټول هیوادونه په قطر کې د اسرائیل غونډې په حق کې وجدار هم درته جوړ شي.
د افغانستان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات د لسکونو حکومتونو او نړیوالو تنظیمونو د استازو په ګډون په قطر کې شروع شو چې نن دویمه ورځ ده. د افغان پلاوی او د خلکو غوښتنه دا ده چې لاول دي مکمله ډزبندي او بیا په بحثونو کې نورو مسایلو ته ځای ورکړل شي. خو طالبان وایي چې دا د تړون یو برخه ده خو د دوی لپاره په سر کې ځای نه لري. د افغانستان د ملي پخلاینې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي چې هڅه کوي په راروانو بحثونو کې لاول د تاوتریخوالي په کمولو بحث وشي. سیاسي څېړنکاران وایي طالبان د تاوتریخوالي په نه کمولو سره کوشش کوي چې د خبرو په میز کې زیات اختیار واخلي او ځان بروخایي. دوی د جګړې د زیاتوالي نه فائدہ اخیستل غواړي چې په مذاکراتو کې په مقابل اړخ بلی غوښتنی ومني.
زه استاد همایرا رفیم د ننګرهار د ولایتي شورا منشي. بین الافغاني خبرې تمنګ ډیر زیات خوشبینه هلمند وي چې د خوشونت کچرا کم شي او یو دایمي اوربند من سره شي. په واقع سره چې د جنگ څخه خزه همیشه زیات متضرره کیږي او همدارنګ د بی امنیتۍ له لحاظه خزه په ورسته پاتې کیږي په ټولنه کې. او د خزه د حقوقو په اړه باندې هغه حقوق چې خزه ته شرعي قانون او امدارنګ اساسي قانون ورکړي موږ د حق حقوقتون کې او چاغه د تعلیم او د کار حق موږ تر اکول شوې دي په شریعت د نگانم غواړو چې خځې جنکای یا اوناس تعلیمو کې لوړ تحصیلاتو کې ظرفیتونه لوړ شي او نه خارج بورسونو ته لاړ شي. امدارنګ د کار زمينه ولا مسایده شي په کلیدي پوسټونو کې کارونه وکړي او د دې دوه اغه تصمیم گیری کې ولا سهم ورکول شي، نظرونو له احترام وشي، امدارنګ په عمل کې پیدا شي.
وکیل سردار ملنګ زوی د پکتیا دی ولایتي شورا رئیس کله چې لوی جرګه په افغانستان کې د څلور سو زندانیانو په حق لوه دغه کې هم خولس خپل قرباني و خو دره چې په ولسمشر نه څومره فشار راوړل تر څو د طالبانو هغه وخت عملی کې چې په غو کې څلور سو زندانیان بنديان وو چې د دوی شرط هم دا و چې د ټول موږ بنديان خلاص شي موږ او بیا وربند کوو. نو و د دوی هغه کوم وخت چې و هغه بنديان هم خلاص ول نو وس طالبان د بانا مکوی په دې غریب او بیچاره او ولس نه دا ژوس وځوي د دوی د پاره د دې بیچاره ولس د پاره د کوندولند راته مانان په خاطر نه دا په سر کې دا وربند وکي. قطر کې د بلال افغاني مذاکرات پیل شوې دي، دومره خلک خوشاله دي، دومره خوشبيني کوي چې خلک المنزونه کوي، نفلونه کوي، روجین صدقې وځي چې خدای شکر چې دوا ورونه سره په خلیاش په ولټه غر سره کېنسل نن نخت سره ورزل چې ترڅو په افغانستان کې امن راشي، سوله راشي. زه هم د پکتیا د ولسونو په نمائندګۍ د طالبانو ورونه دغه غکام او دې چانس نه دواړه خواوې دا په پرسات سره ګټه پورته کی. خو خبره دا غدا چې اول د وربند وشي په درسته نور خبرو ته دوام ورکړي.
سلام علیکم هلی دیور رادیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته. زهرا جلال يم د خوست ولایت ولایتي شورا وکیله او مونږه څنګه چې د دوه کانفرنس روان دی د لپاره ډیر خوشبيني او الله تعالی دی وکي چې دغه ناسه سبب وګرځي ترڅو په افغانستان کې صلح راشي، د کندو یتیمانو او بډاګانو کې په پاکي شي، خدای وکي چې همدغه ناسه په برکت سره صلح راشي. غوښتنه مو ده چې شکر افغانستان اسلامي واد دی، تر اوسه پورې هم د اسلام نه کوم سرغړونه ان شاء الله خوځو کې نه دی شوی. اوس هم غواړو چې آینده هم په دولتي چوکاټ کې وي، که په هر عرصه کې وي، باسازي په انکشافي کارونو کې خزو لپاره اهم ونده ورکړ شي ترڅو د خزو هغه لاسته راوړنې للاسه ونوځي، د خزو لپاره د تعلیم زمينه برابر شي، د خزو لپاره اقتصادي پیاوړتیا برابر شي، د خزو لپاره اجتماعي ارتباطات برابر شي ترڅو چې همداسې ورونه رول لوبوي د خپل هیواد په آبادولو کې، همداسې خويندې هم رغند رول لوبولای شي.
حکمل صدات دیوه ریدیو افغانستان.
تاسو د دیوه خبری خبرونې ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه غوږی. د ترهګرۍ د مالی مرستو او د رقمونو په غیر قانوني طریقه د ترسیل په اړه د پاکستان د ګامونو جاج اخیستو لپاره د اف ای ټی ایف غونډه به راتلونکي میاشتې په اکتوبر کې په فرانس کې کیږي، خو د پاکستان حکومت وسه پورې د اف ای ټی ایف په غوښتنه د قانون سازۍ عمل نه دی مکمل کړی. د قومي اسمبلی سپیکر اسف قیصر وايي په دې حقله د پارلیمان د شریکي غونډې رابللو وړاندې به د ملک مخالفه سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخیستل کېږي. بلخوا څېړونکي وايي قانون جوړول د اف ای ټی ایف د خوښتنو یوازې یو برخه ده او په کار ده چې حکومت د غیر قانوني مذهبي اترهګرو ډلو پر ضد مقدمو جوړولو او سزاګانو ته هم پام وکړي. اخوا په پارلیمان کې د مخالفه مسلم لیگ نواز سنیټر کلثوم پروین وايي هغوی غواړي چې پاکستان د اف ای ټی ایف د خړ فهرست نه اوزي او په دې اړه ځینې قوانین جوړ شوي هم دي، خو هغه قوانین به ونه مني کوم چې د اف ای ټی ایف غوښتنې سره سم نه وي. نور تفصیل د اسلام آباد نه ارشد حسین په دې ریپورت کې راکړي.
د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو په غیر قانوني ډول د ترسیل د سار ادارې اف ای ټی ایف جایزه غونډه به د فرانس سرخر پیرس کې په راتلونکي میاشت اکتوبر کې کیږي، چې پکې به د پاکستان لخوا د ترهګرو د مالی مرستو او د منی لانډرنګ په اړه د پورته کړې شو ګامونو جاج اغستل شي. خو د اف ای ټی ایف په اړه دوه قانوني مسودې لا تر اوسه نه دي منظورې کړې شوې. د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر وايي حکومت د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په اړه د دوه قانوني مسودو لپاره د پارلیمان د شریکي غونډې رابللو مخکې هڅه کوي چې د هیواد مخالف سیاسي ګوندونه د دغه قانون سازي په حق له اعتماد کې واخلي. پرون د پنجاب ټکسلا کې د میډیا سره خبرو کې اسد قیصر وویل چې د اف ای ټی ایف په اړه د مجوزه قانوني مسودو منځوري ډیره ضروری ده، ولې چې همداسې هیواد د اف ای ټی ایف د خړ فهرست نه وتلی شي. ښکاره دی چې د واکمن تحریک انصاف ګوند لدې مخکې هم د اف ای ټی ایف په اړه د قانوني مسودو د منځوري لپاره د مخالف سیاسي ګوندونو سره هم د اسد قیصر خبرې کړې وي، او د هغې وروسته د هیواد نوم د اف ای ټی ایف د خل فهرست نه دوخلو لپاره اوه قوانین هم منظور کړي شوی وو. خو د اگست په 25مه نیټه سینټ کې اکثریت لرونکو مخالف سیاسي ګوندونو د قومي اسمبلی څخه منظور کړي شوی دوه مهمې قانوني مسودې رد کړې وي. مخالف سیاسي ګوندونو ویل چې دا قانوني مسودې په راتلونکي کې د مخالف سیاسي ګوندونو پر ضد د سیاسي انتقام لپاره کاري دي شي. د بلوچستان څخه د مخالف مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکو کې سینیټر کلثوم پروین وایس اف امریکا ډیوه توای هغي غواړي چې د پاکستان نوم د اف ای ټی ایف د خړ فهرست نه وځي، خو د پاکستان حکومت ځنې داسې قانون سازي کول غواړي چې سره د اف ای ټی ایف غوښتنه هم نه ده.
یا آپ منی لانڈرنگ جسے کہتے ہیں، منی لانڈرنگ کو آپ یہ 5-10 لاکھ
روپے کی منی لانڈرنگ کرتے ہیں۔ خکارہ دی وچ فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کال 2013 جون کے پاکستان پخڑ فہرست کے شامل کڑے وو، او ورتے پتور فہرست کے د شامل دو سخ دزان بچکول لپاره د مالیاتی جرمونو د مخنیوی په اړه ویش نکاتی کاریس پلان ور کڑے وو، چې پکې قوانین جوړول او د ترهګرې مالی سرچینو وچول شامل دي. خبريال او د فټی اف په چارو نظر لرونکو سیلنکار مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیو توای پاکستان اوس خپل یو رپورٹ اف ټی اف لیگلی او زیاتوی چې په دې اړه به د پاکستان د اقداماتو د جاج اغستلو لپاره د اف ای ټی ایف یو بل غونډه د اکتوبر په میاشت کې په فرانس کې کیږي، او اوس هم د پاکستان د حکومت سره وخت چې د قانون سازي شرط پوره کړي. هغه بیا وایي قانون سازي د اف ای ټی ایف د شرطونو صرف یو برخه ده، او باید چې د پاکستان حکومت د منی لانډرنګ او د ترهګرۍ د مالی مرستو په اړه د سزاګانو او مقدمو اړخ ته هم پام وګرځوي.
کروائیں، اپوزیشن کو ساتھ میں لائیں اور یہ سارے کام کریں، اور دوسری طرف جو دہشت گرد ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں، تو دنیا کی آنکھ میں کیسے آپ دور ہوں؟
هغه وای اصل مسله دا ده چې حکومت یو اړخته په قانون جوړولو زور ورکوي، خو بل خوا له قانونا تر هغه مذهبي تنظیمونه په ښکاره خپل فعالیتونه کوي او پاکستان نور د نړۍ په سترګو کې خاورې نشي اچولی. او ځکه وای چې په لا قانونا تر هغه ډلو مقدمه جوړول او هغوی ته سزاګانې ورکول ډیر مهم دي. څېړونکي وایي که چېرې پاکستان د اف اے ټی ایف ویش نکاتی کاریز پلان عملي نه کړو، نو یره ده چې په تور فهرست کې به شامل کړي شي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې د انګریزي ژبې اخبار ډان په خپل اداریه کې وای په پاکستان کې دننه په صحافیانو فشار زیات شوی دی. صحافیان د مستقل خطرې د لاندې ژوند کوي، هغوی زورول کېږي او د هغوی پر ضد مقدمې هم جوړول کېږي. اخبار وای حکومت ته پکار ده چې دې ته پام وکړي او د دې فعالیتونو مخه دې ونیول شي، ولې چې نړۍ هم دې ته ګوري او د پاکستان د بدنامۍ سبب جوړیږي. کارپوهان وای په ملکی صحافت ګران شوی دی او تش په نوم جمهوریت پاتې دی. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ د ډیوا خبریال ریاس حسین را کوي.
په پاکستان کې د صحافیانو په ضد د غداري او بغاوت د مقدمو وروسته د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان نن په خپل اداریه کې ویلي دي د ملک دننه صحافیان د مستقل خطرو لاندې ژوند کوي، د حکومت لخوا په دوی نظر ساتل کیږي، دوی اوچتول شي او د دوی په ضد مقدمې هم درج کیږي. په پاکستان کې مشر صحافي او د صحافیانو د حقونو لپاره کار کوونکي امتیاز علم وایي په پاکستان کې تش په نوم جمهوریت دی.
جمہوریت جس میں بنیادی انسانی حقوق، شہری حقوق، حق کے اظہار اور فری پریس
دیوائی پمل کے داس جمہوری حکومت دے چپ کی بنیادی بشری حقنا درائے دا اظہار حقنا او دا میڈیا آزادی ختم شویدا. اوس خدا حال دے چپ مل کے پ سوشل میڈیا دا قدغن لگول دفارا فعالیتوں روان دی. کسوک دا حکومت یا حکومتی ادارو سر اختلاف لری نو ہوئی اغوا کی گی. دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان سور دوران دے الجزیرہ ٹیلی ویژن سر پخپل مرکه کی ویلی او دا تاثر غلط دی چې په پاکستان کې په میډیا بندیزونه دي او یا صحافیانو ته مشکلات مخې ته راځي. وزیر اعظم عمران خان دا هم په ډاګه وایي چې په پاکستان کې میډیا د اروپا هیوادونو نه زیاته آزاد ده. تیر ورځ د پاکستان د ټلویزیون چینلو د سار ادارې پیمرا پخوانی مشر افسار علم او د انګریزي ژبې ورځپاڼې د ایکسپریس ټریبیون صحافي بلال فاروقی په ضد د بغاوت مقدمه درج کړې شوې وي. بیا ورسته د سند حکومت ویلی وو چې د دې په ضد به پلټنې تر رکوی. په خیبر پختونخوا کې ځوان صحافي تیمور خان وایي دا وخت صحافیان ګڼ شمېر مشکلات لري. دی وایي پلټنیز رپورټینګ ډیر ګران شوی دی، حکومت هم تنقید نه برداشت کوي او نوکرشاهي هم تنقید برداشت کولو ته تیار نه ده. صحافت ته د ځوانانو راتلل هم کم شوی دی. دی وایي د میډیا ازادي د حکومت په ګټه ده.
دا ملک نه پرمختګ بهتره کې هم حکومت له پکار دا دی چې هغه ځان کې دومره یو سپیس ور کې صحافیانو ته او هغه ځان کې دومره ټالرنس پیدا کی چې هغه دا کریټیسیزم برداشت کوي. هغه پد خو چې دمه یو نظر لري پتا باندې چې یو غلط کار کوي نو پک هغه تا ټیکي هغه تا دا غې نه مني کوي.
ډان ورسپان وايي په ملک کې صاحب بندیدونکو یو پیدا خور ده چې پکې صحافیان جون کوي. یو صحافي هم خپل ځان محفوظ نه غني. ورسپان وايي دا د جمهوریت قدرونو خلاف ورزي ده چې یو صحافي بغیر د سیرې یا پابنده خپل خیالات نشي بیانولې. باید چې حکومت دا خبر اومني چې په معمولی خبرو صحافیان زورول بند کړي، ځکه چې نړیواله بشري ادارې په دې هرڅ نظر ساتي او نړۍ هم دې ته ګوري. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. نن د افطار ورځ کال 2023 د ستمبر د میاشتې 13 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغان حکومت او طالبانو نمائندګانو نن د قطر په دوحه ښار کې د افغانستان د سولې پر سر د یو بل سره خبرې اترې کړې او یو افغان حکومتي وزیر ویلي په خبرو اترو کې اولنۍ غوښتنه په افغانستان کې ډزبندي او جنگ ودرول دي. طالبانو تر اوسه پورې د ډزبندۍ کولو واضحه اشاره نه ده ورکړې. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي د ترکرې مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال په حق له د قانون جوړولو لپاره د پارلمان شریکي غونډې رابللو وړاندې به ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخلي. د بلوچستان کورونا چارو وزارت وایي د صوبې بیلابیلو سیمونه بې درکه شوي 2 کسان بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ده. د افغان حکومت او طالب نمائندگانو نن د قطر په دوحه ښار کې د افغانستان د سولې په سر د یو بل سره خبرې اترې کړي او یو افغان حکومتي وزیر ویلي په خبرو اترو کې اولنۍ غوښتنه په افغانستان کې ډزبندي او جنگ ودرول دي، خو طالبانو د ډزبندۍ کولو واضحه اشاره نه ده ورکړې. د سولې په چارو کې د افغانستان د حکومت وزیر سید سعادت منصور نادری ویلي د سولې بین الافغاني مذاکراتو د افغانستان ټولو خلکو ته دایمي ډزبندۍ، امن او سولې هیله ورکړې او د قطر روانو خبرو اترو ورته موقع ورکړې چې خپل خلکو ته د ډزبندۍ او سولې زیری ورکړي. خو د طالبانو د قطر سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم میډیا ته ویلي چې طالبان د مسلو حواری د پاره بین الافغاني خبرو اترو ته ناستي، خو د ډزبندۍ وړاندې باید د جنگ په شاټول عوامل ختم کړي شي. اخو د افغانستان سولې د پاره د امریکای ځنګړي استاد زلمی خلیزاد ویلي په تیرو 19 کلونو کې افغانستان او طالبان دواړه بدل شوي دي او د سولې رواني خبرې د اوګدي جګړې ختمولو لپاره یو تاریخي موخه ده. د پاکستان مرکزی حکومت په ګډون د پښتنو قوم پرست سیاسي پارټو په خطر کې د بین الافغاني خبرو د شروع کېدو هرکلی کړي او هیله یې څرګنده کړي چې دا خبرې په خو ډول مخکې لاړ شي او په افغانستان کې د جګړې ختمېدو ته سیاسي حل ولټول شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بین الافغاني خبرو شروع کېدو هرکلی کړي او ویلي چې د افغانستان او سیمې د امن، آرامۍ او سوکالۍ لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې د خبرو کامیابی ډېره ضروری ده. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي د ترکري مالی مرستو او پیسو غیر قانوني انتقال په حق له قانون جوړولو لپاره د پارلمان شریکي غونډې رابللو وړاندې به ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخلي. نوموړي ویلي د پارلمان شریکي غونډې وړاندې به د ټولو سیاسي پارټو مشرانو سره سلا مشوره کوي او تمه یې څرګنده کړې چې حکومت مخالف سیاسي مشران به د ذمہواري ګام پورته کړي. د ترکري د مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال په حق لاره راتلونکي اکتوبر میاشت کې په فرانس کې د اف ای ټی اف فوند کېږي چې پکې به د نورو ملکونو ترڅنګ د پاکستان جاچوم اخیستې کېږي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه پورې د اف ای ټی اف شرطونو پوره کولو لپاره قانون سازي نه ده کړې. د سیاسي مخالف پارټو مشران وایي دوی د حکومت سره د اف ای ټی اف د خپل فهرست نه د پاکستان نوم وستو کې د قانون سازي لپاره تیار دي، خو په حکومت تور لګوي چې دغه قانون سازي په شا سیاسي اراده لري او دغه قانون د دې خلاف استعمالول شي، خو حکومت دغه تور نه ردوي. د بلوچستان د کورونا چارو وزارت وایي د صوبې بیلابیلو سیمونه بې درکه شوي 2 کسان بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي. د کورونا چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د مرکزی حکومت لخوا د بې درکه خلکو معلومولو لپاره جوړ کمیشن په کوټه کې د تیرو 12 ورځو راهسي د 143 بې درکه کسانو د مقدمو اوریدنه کړې چې پکې د 2 کسانو بیرته خپل کورونو ته دراتلو پخلی شوه. حکومتي کمیشن د ستمبر اولنۍ نیټه راهسي د بې درکه خلکو د مقدمو اوریدنه کوله، خو کمیشن ته د بلوچستان د بې درکه خلکو د حقونو لپاره اواز پورته کوونکي ډلې مشران وړاندې شوي نه دي. د وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر نصر الله بلوچ دی وته ویلي کمیشن په تیرو 11 کلونو کې د بې درکه بلوچستان معلومولو لپاره خپل کار نه دی کړی او دغه مسلې نور هم پیچلې کړي. د بې درکه بلوچستان معلومولو لپاره اواز پورته کوونکي ډلې وایي چې په صوبه کې د 15,000 نه زیات خلک بې درکه شوي دي او تر اوسه پورې د بې درکه کېدو وروسته د 2000 نه زیاتو خلکو مړی تر لاسه شوی دی. وی د خلکو د بې درکۍ تور په ریاستي ادارو لګوي، خو د ملک امنیتي ادارې د خلکو په بې درکۍ کې د لاس لرلو نه انکار کوي. د پاکستان پنجاب صوبې لاهور خار سره نږدې په موټر وې د یو زنانه سره جنسي زیاتی په خکې تورن تن وقار الحسن ځان په خپل پولیس ته حواله کړي او ویلي هغه په دغه په خکې لاس نه لري. یو ورځ وړاندې د پنجاب صوبې وزیر اعلی عثمان بوزدار او د پولیسو مشر انعام غنی مطبوعاتو ته ویلو د پلټنو نه ورته معلومه شوه چې د وقار الحسن او عابد علي په نومونو دوه کسان په یاد میرمنه ایجنسی تیری کې ککړ دي. پاکستانی میډیا وایي د وقار الحسن په نوم د غتن پولیسو ته ویلي چې په تیرو وختونو کې جرمونه کړي، خو دغه خځې سره شبي جنسي زیاتی کې لاس نه لري، خو پولیس چارواکو ویلي چې په موټروی د جنسي زیاتی ښکار شوی میرمنې نه اخیستل شوو نمونو د عابدعلي نومې یو تن د ډي ان ا سره سمون خوړلی او د وقار الحسن د موبایل فون د ریکارډ نه ورته معلومه شوې چې هغه عابدعلي سره په رابطه کې و.
د وایس اف امریکا جیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
په بلوچستان کې د بدرک شوي کسانو د موندلو لپاره د وفاقي حکومت لخوا جوړ کمیشن په کوټه کې د اوریدنې کار مکمل کړی دی. د یو لسو ورځو په دې عمل کې د یو سل دویشتو کسانو مقدمه واوریدل شوې. د اوریدنې په موقع د دویش ورک کسانو واپس خپل کورونو ته د راتلو تصدیق هم شوی دی او د دریو کسانو مقدمه خارج کړی شوې دي. د بلوچستان د داخله چارو وزارت په وینا د بلوچستان های کورټ یو قاضي فضل الرحمن په مشرۍ جوړ کمیشن کې د یو لسورزو د پاره د کوټې په سکندر جمالی اډیټوریم کې د ورکشه وکسانو مقدمه واوریدل شوې. کمیشن په کوټه کې د ستمبر د لومړۍ نیټې نه د ورکشه وکسانو مقدمه اوریدل شروع کړې وي. تفصیلی رپورٹ پہ دریو خبریال حمید سمسور راکئی.
د بلوچستان د صوبایي حکومت د کورونا چارو د وزارت له لوري په خوارسوي اعلامیه کې ویل شوی دی چې په تیرو یوولس ورځو کې د کوټي د سیول سیکریټریټ په جمالی اډیټوریم کې د یو سلسله ریس کسانو د کزیو اروېدنه وسوله. دوه ویس کسان کور ته رسیدلی دي. د دوی د راتک په خلای د دوی خپل کورنۍ کوي چې دوی د اواران خاران کوټي مستونګ او د نور سیمو سیدونکو دي. د مرکزی حکومت لوري د پرانستل سوی کمیسون مشري د بلوچستان د عالی محکمې په خواني متقاعد قاضي فضل الرحمن کوي. د کورونو چارو د وزارت د څنګه لوري ویل سوی دي چې د درو کسانو نمونه لپیرس څخه خارج کړل چې د دوی قضيه د بيدرکسو خلکو په چوکاټ کې نه راتللې. د مرکزی حکومت لوري دغه کمیسون د ستمبر لومړی نیټې څخه دلته په کوټه کې اړویدنه پیل کړي و. د ورکو بلوچستان لپاره ژغ پورته کوونکی چې سازمان و دغه کمیسون تعذیر نشو. د وایس پار بلوچ میسنګ پرسن مشر نصر الله بلوچ ادعا وکړه چې دغه کمیسون د بيدرکسو خلګستون زده د اوارولو پر ځای باندې نور هم پیچي.
اگر 11 سالوں سے لاپتہ کمیشن کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ جن لاپتہ افراد کے کیسز میں شواہد زیادہ ہے.
د یو لس کالو د کمیسون جاج واخستل سي د حقیقت سرګندجی چې په کومو کزیو کې شهادتونه زیات دي پر هغه باندې د قانوني کاروایی کولو پر ځای باندې دوی خارجي کې او چې د کومو کزیو شهادتونه نسته کمیسون د هغه شهادتونه دراغونډولو په لټه کې دي. د وایس پار بلوچ میسنګ پرسن مشر نصر الله بلوچ پر مخ زیاته کړله چې دغه کمیسون د دې لپاره پرانستل شوی وو چې د بيدرکسو خلکو په حق باندې ذمہ دار خلک په ګوته کې او په زور باندې د بيدرکسو خلکو د لړۍ د مخنیوي لپاره خپل سفارښونه یا ارزونی و حکومت ته وړاندې کړي چې پر حکومتي کچه باندې د قانون څخه د سرغړونو مخنیوي وشي او د دې لپاره قانون جوړ شي. د دله خلیج کمیسون په یو ورس کلو کې خپل کار نه دی کړی او د بيدرکسو خلکو په وار وار باندې د ګډ پلوټونو د ډلې سره د مخامخ کېدو او د بيدرکسو کورنیو ځینی فشار ته دوام ورکړی دی. وایس پار بلوچ میسنګ پرسن ادعا کوي چې دلته په بلوچستان کې تر 15 سره زیات کسان بيدرک دي او تر 2000 زیاتو کسانو خراب سوي ملي هم ترلاسه سوي دي. دوی د دې پړه پر استخباراتي ادارو باندې اچوي خو حکومت بیا دغه تور ردوي. حکومتي چارواکي د بيدرکسو خلکو شمیر ډېر کم بیانوي. د کورونو چار وزارت وی چې د بيدرکسو خلکو ستونزه دومره زیاته نه ده. ځینې خلک د امنیتي ادارو د بدنام کولو لپاره پروپاګاند کوي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هم وار په وار له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د بيدرکسو خلکو د ستونزو د اوارولو او په صوبه کې د تشدد د مخنیوي لپاره دي عملی ګامونه واخلي چې پر کوم چا باندې قضیه دي هغه د عدالت ته وړاندې کړي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
تاسو د دې خبري خبرونه ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه غوښتي. دا وخت په نړۍ کې د کووډ 19 د عمله د اغیزمن د کسانو شمیر تر 2 کروڑ او 9 لک نه سیوا شوی دی. امریکا وسوم د کرونا وایرس لامل د اغیزمن د کسانو د شمار په حساب په نړۍ کې په اول نمبر ده، او هندوستان د زیاتو اغیزمندو کسانو په وجه په نړیوال فهرست کې د امریکې پسې په 2 نمبر راغلی دی. په نړۍ کې د کووډ 19 وروستی حال د ارباب محمود علی نه په دې رپورت کې اوریدلی شئ.
په نړۍ کې د کرونا وایرس نه د اغیزمن کسانو شمیر تر د 2 کروڑ او 9 لک پورې رسیدلی، او امریکا اوس هم د 46 لک نه د زیاتو اغیزمن کسانو په وجه د ټولو نه زیات د وایرس نه ځپلی هیواد دی. هندوستان د 46 لک اغیزمن کسانو په وجه برازیل وروسته پرېښودل دی. د هندوستان په مهاراشټرا ریاست کې د خالی پورس د اغیزمن کسانو شمار تر د 10 لک پورې رسیدلی. دا د هند یو اهم اقتصادي خار دی، او دې سره د هند لخوا د اقتصاد د بحالۍ هڅې د ستونزو سره مخ شوي دي. برازیل کې 43 لک خلک د وایرس نه اغیزمن شوي دي. د نیو انګلند جرنل آف میډیسن ویلي دي چې د هر چا لخوا په مخ د ماسک اچولو سره کېدل شي چې د ناروغۍ زور کم پاتې شي، او په ډیرو ناروغانو کې دا یقیني شي چې دوی د ناروغۍ هیڅ علامات ښکاره نه کړي. که چېرې دا صحیح وي، نو دغه معلومات وایي چې د ماسک اچولو سره دا لکه د انوکولیشن یا د ویکسین شانتې کار کولی شي چې خلکو کې د وایرس خلاف طاقت سیوا کی، او په داسې حال کې چې نړۍ د ویکسین انتظار کوي دا د وایرس خورېدل کم وساتي. دغه جرنل د امریکې د خوراک د 2 کارخانو مثال ورکوي چېرته چې کارکوونکو ته هر ورځ ماسک اچول وو. په دغو کارخانو کې د وایرس ښکار شو د 500 نه زیاتو کسانو کې 95% علامات نه وو راښکاره شوي. یوازې 5% کسانو کې کم یا د برداشت وړ علامات راښکاره شوي وو. د امریکې په سان فرانسیسکو ښار کې د یونیورسټي آف کالیفورنیا کې د وبایي مرضونو ډاکټر مونیکا ګاندی د برتانی اخبار ټلیګراف ته ویلي دي چې دا صحیح ده چې کوم خلکو ماسکونه اچولي وي هغو کې علامات ډېر کم ښکاره شي، او تر لنډې مودې پورې د وایرس نه دا کسان محفوظ پاتې شي. خو زیاته کړه چې بیا هم د ماسک اچولو د ګټو په اړه نور تحقیق پکار دی. په عرب اماراتو کې د کرونا وایرس نه د روزانه په کچه د اغیزمن کسانو شمار د خالی پورس تر د 0 پورې رسیدلی دی. چارواکو خلکو ته د احتیاط نه د کار اخستلو خبرداري ورکړې دي. د برتانی او سویډن د دوایانو غټي کمپنۍ آسټرازینیکا د کووډ 19 د ویکسین آزمایني بیا پیل کړې دي. کمپنۍ د خالی پورس په خپل ویبپاڼه لیکلې دي چې د دوایانو د انتظامی ادارې لخوا د دې پخلی شوې چې دا آزمایني تاوان نه رسوي، ځکه دوی په برتانیا کې د ویکسین آزمایني پیل کړې دي. تیر د نهې پورس په یو رضاکار کې د ویکسین وروستو ځنی علامات را مخته شوي وو چې له امله یې کمپنۍ دغه آزمایني ځنډولې وې. د آسترا زینیکا د وای د نړۍ د هغو 9 دوایانو نه یو دوای ده کوم چې د کووډ 19 ویکسین لپاره د آزموینې په دریم پړاو کې ده.
د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د بدرکه کسانو په حق لا جوړ شوی کمیشن په بلوچستان کې په کوټه خار کې خپل اورونه مکمل کړی دا. د بلوچستان حکومت هم د وفاقي حکومت د فیصلې سره سم د 15 سپتمبر نه په صوبه کې د تعلیمي ادارو د بیا پرانستلو فیصله کړی دا. په صوبه کې حکومتي چارواکو دی وته ویلي دي چې دوی د غغام پورته کولو لپاره مکمل تیار دي. خو بیا پنجاب ډیویژن کې په سرکاري سکولونو کې کارکونکو استادانو تنظیم ویلي دي چې په صوبه کې ډیر سکولونه د سيدي چرته چې بنیادی سہولتونه هم نشته دي. نوزکا هلته کې به د حکومت لخوا جوړ کړی شوی اس او پیز باندې عمل کول ناممکن نه دی. د ریوه خبریا حفیظ الله شیرانی په دې موضوع باندې تفصیلی ریپورت راکړي.
د پاکستان د مرکزی حکومت او د تعلیم وزارت له پریکړې سره سم د بلوچستان د تعلیم وزارت هم اعلان کړی چې په بلوچستان ایالت کې به سرکاري او شخصي تعلیمي درسګاوي په خپل وار سره د رواني میاشتې له 15 نیټې پرانستل کیږي. د بلوچستان د تعلیم محکمې د کوټه ډیویژن مشر ډیویژنل ډایریکټر سکولز عبد الله اڅکسای وایي چې تعلیمي درسګاوي به مرحله وار پرانستل کیږي.
د دې سپدې کې بدنه هم او د لسم جمعات القوانه دې په اول شپه کې دې برازي د 20 تاریخ پر بچان مشته به ترې ځکه ملاو سي د دې سره چې دا آیا کورونا عملکي ابستاد نشته. د دې بعد د موږ د پروګرام ته شي یو مخته چې پر 20 تاریخ باندې به ان شاء الله موږ د شپږم او اتم القوانه غواړو. البته موږ هم ګورو چې آیا کورونا یو حمله کی نه کی څه پوزیشن دی نو ان شاء الله کوم څه هم دغه هم روانو ان شاء الله پر دې تاریخ ورسه یعنی دا لاسټ پرانس ولا د پیلې تاریخ څخه به ان شاء الله موږ د پرایمری شنانو سکولو ته راوړو
په حکومتي پریکړه کې ویل شوی چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره به په تعلیمي ادارو کې د صفایي او د سوشل ډیسټانسینګ لپاره یو لړ ګامونه اخیستل کیږي په شونځیو کې به پاکي او به صفایي او د لاسو مینځلو لپاره صابون یقیني کیږي له حکومتي پریکړې وروسته د کوټې په سندمن های سکول کې د معلمینو او حکومتي چارواکو ګډه غونډه شوی د غونډې ګډونوالو دا پریکړه کړې چې په سکولونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره به حکومتي پریکړه عملي کیږي په غونډه کې شریک پرنسپل سوریا ګل وډیوا ته وویل لاتیرو څو میاسو راهیسې سکولونه تړل شوی وو چې د ماشومانو پر زده کړې منفي اغیز پرې وتی و
وخت را لیولوی وقفه را ده تګم ده مش کښنیانم دې سکول ته ډېر لږ سکول دې تعلیم سره مش چې چرانم لږ خښه سوس ټولې په کار کې اوس چې سکول خلاصې دوه ولا دې نو ان شاء الله مش چې دې پر تیارې کړې
د ګورنمنت سندمن هایر سیکنډري سکول پرنسپل سید نصیر علي شاه وایي په غونډه کې په سوي پریکړه کې ویل سوي د ماشومانو په ځلونو کې د کورونا ویره و د هغه استلو لپاره به په سکولونو کې کار کوي د ماشومانو د اسانۍ لپاره یې سمارټ نصاب تیار شوی چې په لنډ وخت کې ماشومان زده کړي د دوی امتحان هم اسان شوی څو دوی وکولای شي په اسانه توګه خپل امتحانونه ورکړي
سمج ځکشتيان چې دی حفاظت د دې بهتري لپاره به موږ څنګه دا وکړو سمارټ سلیبس چې دی هغه جوړ شوی دی دا غي ډیسکشن وسو چې هغه په هر یو کلاس کې هر یو دغه کې مجبور کو په دا کم وخت کې به موږ کوشش کوو چې زیات تر شان موږ کور کو پر سره ور سره د کښنیانو په دماغو کې یو خوف د کورونا غچ کم ولوي دی لیدي دا غي سوال کوان څنګه موږ را باسو د کښنیان په خپل څنګه را دا وکړو د دې کونسلینګ بس څنګه کیږي ماسک لګول شې دی هغه ضروری دی او دا کم وخت چې موږ ځای شوی دی هغه به ډیر په ښه طریقه او په سمارټ دغه باندې به دا کور شي
د ګورنمنت ټیچرز اسوسییشن جوب ډیویژن مشر فتح خان مندوخیل وایي چې حکومت خو د سکولونو د پرانستلو او د کورونا وایرس د مخنیوي داوی کوي خو دا یوازې تر کاغذونو محدود ده او پر دې باندې عمل کول ګران کار دی
دا کوم ګورنمنت چې سوشل جاري کړی دی کینن په کاغذي کاروای کې خوستا لیکن په ګراوند لیول باندې خاص کار د پسمانده علاقې لکه دا سیزل ټوب یا نورې سیمې دي په دغه کې بالکل دا ناممکن ده تعداد زیات دی چونکې زموږ د ښار سکولان دي دغه انتهایي زیات تعداد دی په کم ډیسټنس دی په اساس په دې پرسا کې سټوډنټ ناممکن ده زدا یې کښې نه په بارې سکولانو کې زموږ نه ګونډیوال شته نه د ښارو باندې څه کوي د لاسو به خو بالکل ناممکن ده
د کوټې ډیویژنل ډایرکټر سکولز عبدالله اڅکزای وایي که څه هم حکومتي پریکړه عملی کول ګران کار دی خو په وینا یې دوی بشپړ تیارای نیولې او په هغه سکولونو کې چې اسانتیاوی نه لري د یونیسف په مرسته به ورته اسانتیاوی برابروي د بلوچستان د تعلیم وزارت د وی اندازې مطابق په ایالت کې په نظر سرکاري شونځیو کې د څښاک پاکي اوبه او شاوخوا لزر سرکاري سکولونه تشنابونه نه لري د پاکستان د اساسي قانون د 25مې ماده لمخې له 15 تر 14 سکولونو پورې مفتي زده کړې لازمی ګرځول شوی او په سکولونو کې د اسانتیاوی برابرولو ذمہواری هم د ایالتي حکومت د تعلیم د وزارت ته حفیظ الله استور شیرانی وی او ای دیوا کواټا
اوس وخت شوه دی چې تاسو ته وړاندې کوو د پښتو ادب هنر او د فن سره تړلې کسانو د ژوند او د فن د هنر په حواله سره یو تفصیلی ریپورت هر هفته د ډیوا همکار سردار علي ټکر صاحب ستاسو د پاره هم د شانتي د هنرمند ژوند او د فن قصه راوړي نن هم هغه ستاسو د پاره یو تفصيلي ریپورت تیار کړی دی د غا ریپورت ته وښي
خو ګورې دونکو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله خبرې کوو د دې شاعر نوم دی عبدالسلام پروفیسور عبدالرضا په خپل کتاب پټ ستوري کې د عبدالسلام په حواله لیکي چې د عبدالسلام د پیښور د جن حالات په تیرو کې پټ دي فقط د یو غزل د یوې قلمي نسخې په حاشیه باندې بیا موندې شوې ده دا منظوم قلمي کتاب د طب په حق لدی چې په 1200 هجری کې لیکل شوې ده او په پښتو اکیډمی پیښور یونیورسٹی کې په سلسله وار نمبر 200 او 230 باندې موجود دی په اخر کې لیکلي موسازه تپا مومن کې د شي چې عبدالسلام هم د دغه تپیوي او پقام مومن وي. د غزل نه دا معلومیږي چې خ علم شاعرو او د پښتو د قادر الکلام شاعرانو په صف کې راتلی شي. خپل قلمي واردات ډیر د سوز ډک انداز کې بیان کړی دي. محترم حبیبی صاحب په خپل کتاب پښتانه شعرا دریم ټوک په اته سوا او دیرشم مخ د یو بل شاعر ذکر کوي چې دا غنوم هم عبدالسلام دی، خو د اغه سره ملا لیکل شوی دی. ملا عبدالسلام د قندهار د مشهور او پیاوړو شعرا څخه چې په کرز نومې کلی کې اوسېدو، نو زکا په کرزه ملا عبدالسلام باندې مشهور و. د پیدایش نیټه تقریبا 1400 هجری ده او وفات یې په 1460 کې په قندهار کې شوی و. هدیره په کرز کې ده. د پټ ستوري عبدالسلام او ملا عبدالسلام دا دوانه بدل بدل شاعران دي، او د پټ ستوري عبدالسلام د ملا عبدالسلام نه مخکې تیر شوی دی. نو راځه چې د کلام د نمونه وورو. د هجران لډیر غم شوم هلاک، چې اشنا را سره جوړ کړلو پسخا. ما غوښتلې په دعا او لخپل خدایا، ولیدم په هجران کړو گریبان چا. او کاش کنوی اشنا شوی لا اولا، کاش کنوی اشنا شوی لا اولا، یا می منتی پا تفلی که وی حلاق. او ز پا بحر دا اسیان که حسی ڈوب شم، ز پا بحر دا اسیان که حسی ڈوب شم، پا آزاو که می یو هم نشت دے پاک. او ما گمان کرو، ما گمان کړو چې اشنا می ډیر سنگین دی، ما گمان کړو چې اشنا می ډیر سنگین دی، اوس معلوم شو چې کچه دی ډیر لخا. ما وی یو رنگ بوی ځان می پر شیدا کړو، خبر نوم د پاس زرو پکلاک، سو بوی د غم ابیات عبدالسلام، سو بوی د غم ابیات عبدالسلام، چې دین لري ته هم مل ربا. وګوریدونکو پرتلون کې پروگرام کې بده یو بل نوی شعر سرستا سو په خدمت کې حاضرېږم. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه راکې په لوی لم سپارم او خجون درته غواړم.
باندې کوس یو اداریه، دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر خای.
د کیوبا آزاد صحافي روبرټو ډی جیسس کوی نونز تر یو کال پورې په کیوبا کې د زمیر د قیدی په حیثیت د بندیوان ساتلو وروسته اخر هم اوس پر کور ته واپس پرې خوښ شوی دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دی چې امریکا د صحافي روبرټو په خوشی کېدو خوشاله ده، خو صرف د خپل کار کولو په سر تر یو کال پورې د ده د قید ساتلو د خپلې سختې غندنې یو ځل بیا پخلی کوي. د کیوبا حکومت د کال 2019 په 8 اگست آزاد صحافي روبرټو د سرتیزۍ او د نافرمانۍ د دروغو په تورونو د ته یو کال قید اورولی وو او په بیګار کیمپ کې ساتلی وو. د ده په قید کې ساتل او په ده مقدمه چلول د قانوني اصولو ډېره ښکاره او بدترینه خلاف ورزی ده. د کیوبا واکدارانو د روبرټو مقدمه د پاره عدالت ته روانولو پورې د خپل الزامونو نه خبر کړي نو او نه دته د وکیل کولو اجازه ورکړي وو. د کیوبا سرکاري وکیل روبرټو ته د پولیس د لاسه د والو ټاکولو د پرهارونو عدالت ته د خودلو اجازه هم ورنکو. په مارچ کې دته په نیک چلنه یا په پیرول د آزادولو حق هم ورنکړي شو. د خارجه چارو وزیر پومپیو زیاته کا دا د انسانیت نه پریوته کار دی چې د کیوبا حکومت یو داسې صحافي په دندان کې اچولې وو چې د هغه جرم صرف دا و چې د یوې ایماندارا او د صفا ستر معاشري د قیام د پاره کار کولو. د کیوبا حکومت د خپل مخالفینو د خلو د ټپو ساتلو او د بشري حقوقو د وهنو د پاره عربانه استعمالي په دې کې د رائے خیال د آزادۍ او په صحیح ډول د مقدمو چلولو د حقوقو نه د خلکو د محروم کولو حق هم شامل دی. د صحافیانو د تحفظ د کمیټې وینا ده چې کیوبا په برادمی امریکا کې د پرس د آزادۍ په حواله ډیر سخت ملک دی. د صحافیانو د تحفظ دی کمیټې کیوبا په هغه لسو ملکونو کې اچولې دي په کومو کې چې سنسر ډیر زیات دی. کیوبا کې مطبوعاتي او نشریاتي میډیا په مکمله توګه د کیوبا د کمیونست حکومت په ولقه کې وي او دا د کیوبا قانون دی چې میډیا به د سوشلیست معاشري مقصدونو سره په سمون کې چلیږي. امریکا په ګرد دنیا کې په خپلو جمهوري ملګرو غږ کوي چې د پرس د آزادۍ په شمول د بشري حقوقو خاطر دیو کې او کیوبا سره د څه قسمه لین دین د پاره دی هم دا یو بنیادی شرط وټاکي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په وی پانه هم ورکولای شي. د وی پانه پته دا www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وائس آف امریکا ڈی ریڈیو دے نن د اتوار ورځ کال 2023 د ستمبر د میاشتې 13مه نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغان حکومت او طالبانو نمائندگانو نن د قطر په دوحه ښار کې د افغانستان د سولې پر سر د یو بل سره خبرې اترې کړي او یو افغان حکومتي وزیر ویلي په خبرو اترو کې اولنۍ غوښتنه په افغانستان کې ډزبندي او جنگ ودرول دي. طالبانو تر اوسه پورې د ډزبندۍ کولو واضحه اشاره نه ده ورکړي. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي د ترکرې مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال په حق له د قانون جوړولو لپاره د پارلمان شریکې غونډې رابللو وړاندې به ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخلي. د بلوچستان کورونو چارو وزارت وایي د صوبې بیلابیلو سیمونه بې درکه شوي 2 کسان بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. او د وخت خبرونو تفصیل ده. د افغان حکومت او طالب نمائندگانو نن د قطر په دوحه ښار کې د افغانستان د سولې په سر د یو بل سره خبرې اترې کړې او یو افغان حکومتي وزیر ویلي په خبرو اترو کې اولنۍ غوښتنه په افغانستان کې ډزبندي او جنگ ودرول دي. خو طالبانو د ډزبندۍ کولو واضحه اشاره نه ده ورکړې. د سولې په چارو کې د افغانستان د حکومت وزیر سید سعادت منصور نادری ویلي د سولې بین الافغاني مذاکراتو د افغانستان ټولو خلکو ته د دایمي ډزبندۍ امن او سولې هیله ورکړې او د قطر روانو خبرو اترو ورته موقع ورکړې چې خپلو خلکو ته د ډزبندۍ او سولې زیری ورکړي. خو د طالبانو د قطر سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم میډیا ته ویلي چې طالبان د مسلو حواری د پاره بین الافغاني خبرو اترو تناستي خو د ډزبندۍ وړاندې باید د جنگ په شاټول عوامل ختم کړي شي. خو د افغانستان سولې د پاره د امریکای ځانګړي استاذي زلمی خلیزاد ویلي په تیرو 19 کلونو کې افغانستان او طالبان دواړه بدل شوي دي او د سولې روانې خبرې د اوږدې جګړې ختمولو لپاره یو تاریخي موقعه ده. د پاکستان مرکزی حکومت په ګډون د پښتنو قوم پرست سیاسي پارټو په خطر کې د بین الافغاني خبرو د شروع کېدو هرکلی کړی او هیله یې څرګنده کړې چې دا خبرې په ښه ډول مخکې لاړې شي او په افغانستان کې د جګړې ختمېدو ته سیاسي حل ولټول شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بین الافغاني خبرو شروع کېدو هرکلی کړی او ویلي چې د افغانستان او سیمې د امن، آرامۍ او سوکالۍ لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې د خبرو کامیابی ډیره ضروری ده. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي د ترکرې مالی مرستو او پیسو غیر قانوني انتقال په حق له قانون جوړولو لپاره د پارلمان شریکې غونډې رابللو وړاندې به ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخلي. نوموړي ویلي د پارلمان شریکې غونډې وړاندې به د ټولو سیاسي پارټو مشرانو سره سلا مشوره کوي او تمه سرګند کړي چې حکومت مخالف سیاسي مشران به د ذمہواري ګام پورته کړي. د ترکرې د مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال په حق لاراتونکو اکتوبر میاشت کې په فرانس کې د اف ای ټی اف فوند کېږي چې په کې به د نورو ملکونو ترڅنګ د پاکستان جاج هم اخیسته کېږي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه پورې د اف ای ټی اف شرطونو پوره کولو لپاره قانون سازي نه ده کړې. د سیاسي مخالف پارټو مشران وایي د حکومت سره د اف ای ټی اف د خپل فهرست نه د پاکستان نوم وستو کې د قانون سازي لپاره تیار دي. خو په حکومت تور لګوي چې دغه قانون سازي په شاسي سیاسي اراده لري او دغه قانون د دې خلاف استعمالول شي. خو حکومت دغه تور نه ردوي.
د وایس اف امریکا جی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل. تاسو د امریکا غږ جی ور رادیو اورئ.